دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو ته د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پام وکړی دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې به د رواني اونۍ په پیل کې اعلان شي د کمیسون ویان ذبیح الله سعادت امریکا ژغ سره په خبرو کې ویل چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پای ته رسیدلی دی او مرکز ته د ټاکنو د پایلو د ورکو رسیدو سره سم به لومړنۍ پایلې اعلان شي د
ډونلډ ټرمپ د امریکا په 2023 کلن تاریخ
د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د تکلب ادا وشوې خو چې له کبله د ټاکنو پایلې تر دې دمه پورې وځنډېدې د عبدالعبدالله د ټاکنیزې ډلې په ګډون ځینو نومندانو د هغو 15,000 رایو د لرې کولو په اعتراض باندې اعتراض وکړ او چې د دوی د ادا پر اساس شایي میټرک سوي نه وي د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې فرصت ولري چې د ټاکنو په اړه د هر ډول احتمالي شکایتونه واوري او په دې اړه څېړنې وکړي چې د ټاکنو د وروستۍ پایلو اعلان دپاره لاره هواره شي د امریکا د استازو مجلس له واک څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د ممانعت په سبب د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د استعزا کولو په ملاتړ رای ورکړي د امریکا د کانګرس استازو د مجلس غړو پرون د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د استعزا کولو په اړه د شپږ ساعته مناظرې وروسته جمهور رئیس ټرمپ د ولسي جرګې غړو استعزا کړ دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګې ته پر مخ وړي ټرمپ د امریکا 53 ولسمشر دی او د امریکا په تاریخ کې به دریم ولسمشر وي چې استعزا کیږي د پاکستان یوې محکمې د دغه هیواد د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف په اړه د پریکړې تفصیلي رپورټ خپور کړی دی د پنځمې پورز د پاکستان په دغه ځانګړې محکمې وویل چې پرویز مشرف د محکمې د اعدام د حکم د تطبیق کولو مخکې که مړ هم سو باید جسد پاکستان ته راوړل شي او د پاکستان په اسلام آباد په ډی چوک کې وځړول شي د محکمې په پریکړه کې راغلی دی او د درو ورځو لپاره هلته وځړول شي د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور په یو خبری کانفرنس کې د پنځشنبې پورس داسې وویل
جنرال پرویز مشرف سره متعلق تفصیلی فیصله کے بعد جو 17 دسمبر کو مختصر فیصله آیا تھا
د محکمې د تفصیلی پریکړې ورسته هغه ویره چې د پاکستان پوز درلوده هغه وس رښتیا سوي ده خو څو ورځې مخکې ځانګړي محکمې پرویز مشرف د پاکستان سره د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ د غزانګړي محکمې د افریقا لاغروسته وکړه چې د پاکستان حکومت د پرویز مشرف د اعدام حکم تر پښتنې لاندې راوسته ویل چې دغه پریکړې کې تیر وطنی موندلې دي لدې سره چې د جنرال پرویز مشرف مدافع وکیلانو ویل دي چې د محکمې پریکړه نه مني او سناف وړي جنرال مشرف ته یو ځانګړي محکمې د سه شنبه په سهار د غداری او د قانون ماتولو لامل د مرګ سزا واوروله د روسیې یو چارواکي ویلي چې په ماسکو کې یو نامعلوم کس د روسیې د امنیتي ادارې د قرارګاه باندې ډزې کړې یو افسر یې وژلی دی او 15 نور کسان یې زخمیان کړي دي د فدرالي امنیتي خدماتو FCB ویلي چې برید کوونکی یو تن و او ودانۍ ته نه دی ننوتی له دې مخکې په یو بیان کې ویل شوي چې دغه کس روسي چارواکو د برید وروسته وژلی دی د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه برید کې 15 تنه زخمي شوي دي چې 2 تنه پکښې د امنیتي ادارو کسان هم پکښې شامل دي دغه دره د شوروي اتحاد د وخت KGB ورسته جوړه سوي او د استخباراتو او د امنیت چاري سمبالوي په دې اړه دغه دارې نور تفصیل نه دی ورکړی چې برید کوونکی څوک او ولې دغه برید کړی دی د یمن په جنگ کې شکیل وړخونو په دې موافقه کړی چې د هودیده په بندري شار کې به د بشري مرستو لپاره یو ګودر جوړ کړي او دغه ګودر به د بشري مرستو رسولو یو لاروی او د غیثیت په ولري دغه شهر لا هم د جنگ زپلی او بشری بوران سره مخ هیواد ته د مرستو رسولو مهمه لار ده دغه موافقه د ملګرو ملتونو ماموریت په منځګړی توپ د دوی ورځنی خبرو ورسته سوي ده د هوتی اغیانو او د سعودي په مشرۍ ائتلاف ترمنځ مخکنی خبري څو ځلې ناکامې سوي وي په یمن کې لتیرو 15 کلونو راسي جنگ روان دی د یمن په جنگ کې شکیل وړخونو تیر کال د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ د دسمبر په میاشت کې په سویډن کې یو تړون لاسلیک کړ چې پکښې د هودیده په شار کې اوربند خبره وه او دغه راز د 15,000 د بندیانو تبادلې خبره هم پکښې شامله وه دا و خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ په واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږه سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. زه نظرانا یوسف زیم. دیو اندازې لمخې په جنوبی افریقا کې د ملاوی تقریبا 100,000 مهاجر کارګر ژوند کوي. دغه مهاجر د یو ښه کار پیدا کولو په امید جنوبی افریقا ته تللی دي. د امریکا غږ د خبریالې رپورټ درته زموږه همکار سید بختیار شاه در اوروي.
د ملاوی یو مهاجر جیفری پینگا په 2012 کال کې جنوبی افریقا ته په دې امید تللی و چې هلته به د ښه مزد یو ښه کار پیدا کړي، مګر لکه د نورو مهاجرو په شان په جهانسبرګ کې دا غ ژوند څنګه چې امید لره خطر نه شو. هغه وایي پاولو درو کلونو کې زما د کار شکل داسې و چې کله به مې کار درلود و کله به مې نه لره. ما مناسب کار هم نه درلود، هلته مې د توقع مطابق کارونه نه کېدل. مګر د پنګا دغه کار چې په یوې دولتي لیسې کې و په 2016 کال کې هغه وختم شو چې د لیسې ادارې ته دا معلومه شوه چې هغه د کار دپاره مناسب اسناد نه لري. دغه سره د ملاوی شپږ تنه نور مهاجر هم د کار نه وویستل شول. هغه له دې نه وروسته په یوازې د دې چې په جوهانسبرګ کې په بل کار پسې وګرځي بیرته خپل وطن ملاوی ته ستون شو او هلته یې خپل کاروبار د کډوالو د نړیوالې ټولنې په مرسته شروع کړ. د کډوالو د مهاجرو د نړیوالې ټولنې یو مقام نانا اما په دې باب وایي توقع ده چې د ملاوی تقریبا 500 مهاجر بیرته خپل کور ته راستانه شي. په دې وخت کې 346 کسان زموږ سره ثبت دي او موږ به د هغې نه 270 تن سره مرسته وکړو. اروپایي اتحاد هم په جنوبي افریقا کې داسې پروژې لري چې په هغې کې مهاجرو ته مسلکي کارونه ورزده کوي چې بیا په خپل وطن کې د هغې نه استفاده وکړي. د مثال په ډول مهاجر کارګر پینگا په دغه شان یو پروژه کې خیاطي زده کړې او اوس په خپل ښار کې د خیاطي دوکان لري. په خپله پینگا په دې باب وایي هغه وایي چې ما نیت نه درلود چې مهاجر شم. ما داسې فکر کاوه چې هلته په جنوبي افریقا کې به د خپلې کورنۍ دپاره څه ډېرې پیسې وګټم، مګر ما هلته څه چې غوښتل ترلاسه نه کړل. مګر اوس په خپل ښارګوټي کې زه ښه ژوند لرم او د هغې وجه همدا ده چې دلته زه د خپل دوکان خاوند یم. سره د دې چې ملاوی د اقتصادي ودې په حال کې دی، مګر بیا هم ملاوی د نړۍ د ډېرو نادارو ملکونو په جمله کې حسابېږي. هلته 80% خلک په زراعت کې کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل ورځ کې به د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. نور تفصیل د لیمینیا زی په رپورټ کې.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له غرمې وروسته امریکا غږ ته وویل چې د شپږو ولایتونو بیا شمیرنه پای ته رسیدلې ده او یوازې په بغلان کې 15 محلونه پاتې دي چې بیا شمیرنه دوام لري او د پنځشنبې ورځې تر پایه به دغه بیا شمیرنه هم پای ته ورسیږي. دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات امریکا غږ ته وویل چې له بغلان سربیره د فاریاب او بدخشان ریزلټ شیټونه یا د بیا شمیرنې پایله هم کمیسیون ته نه دي رسیدلي. خو زیاته کړه چې له دې ټولو کارونو وروسته به کمیسیون د راتلونکي اونۍ په پیل کې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. څه باندې 2.5 میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره ټاکنې شوي چې لا تر اوسه یې لومړنۍ پایلې نه دي معلومې شوي. له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سر بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې دوو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسې له بشپړېدو سره سم کمیسیون ته دا زمینه برابرېږي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
لړۍ چې بشپړ شي نور پروسه تقریبا د لومړنۍ پایلې لپاره مساعد کیږي. هغه یو مورې چې کمیسیون نظام سره دلوده چې 2300 محله وو چې په غاړه کمیسیون تقریبا 109 محلونه بوتل کړي وو او نور پاتې دې پاره باندې فکر نه هي کړی. نو دغه پروسه په پیدو سره لومړنۍ پایلې اعلان شي.
په تخار، سرپل، جوزجان، بدخشان، فاریاب، پنشیر او بغلان ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه چې د ثبات او همپالنه انتخاباتي ډلې د اعتراضونو له امله ترسره شوې نه وه، د روانې اونۍ یک شنبې په ورځ بیا پیل شوه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ ریاست دویم مرستیال په ملي شورا کې د قوانینو د تصویب په بهر ته په اشاره ویلي چې د جمهور رئیس تکنینی فرمانونه د ملي شورا په چارو کې د مداخله په معنا نه ده، بلکې دا فرمانونه د ضرورت په اساس صادر شوي دي.
د افغانستان د جمهور ریاست دویم رستیال سرور دانش د جمهور رئیس غنی د تقنینی فرمانونو د صادرولو په اړه د ملي شورا د یو شمیر غړو انتقادونو ته په اشاره وویل چې د تقنینی فرمانونو صادرول له مقننه قوې سره د تقابل او د دغه قوې په چارو کې د مداخله په معنا نه ده. خاغلی دانش د پنځشنبه په ورځ د جزا قانون د تفسیر د مخکتنې په غونډه کې وینا کوله وویل حکومت د درېګونو قوو د تفکیک اصل او د مقننه قوې ځای ته درناوی لري، خو د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس په خاصو شرایطو کې د تقنینی فرمانونو د صادرولو صلاحیت لري. د جمهوري ریاست د دویم رستیال پر وینا حکومت د ستونزو د حلولو، د نړیوالو معاهدو د عملي کولو، د حکومتوالۍ د چارو د تنظیم او اصلاحاتو لپاره تقنینی فرمانونه صادر کړي دي. زه یو ځل بیا له دې فرصت څخه په استفادې نن په اطمینان سره وایم چې د جمهور رئیس په تقنینی فرمانونو کې هیڅ ناوړه نیت او یا کوم بل هدف نشته دی، او زه له ټولو وکیلانو او سناتورانو څخه غواړم چې د خپلو نورو کارونو تر سوانو د تصویب بهیر ته چټکتیا ورکړي تر څو موږ په حکومت کې تقنینی فرمان ته هیڅ اړتیا پیدا نکړو. ښاغلی دانش په ملي شورا کې د قوانینو د تصویب پس بهیر باندې انتقاد وکړ او ویل چې لسګونه تقسنات په ولسی جرګه کې بے برخلیکه پاتې دي. د افغانستان د جمهور ریاست دویم رستیال له ماشومانو څخه د ملاتړ قانون، د لوی سرنوالۍ د تشکیل او صلاحیتونو د قانون تقنینی فرمان او د جزا قانون د بیلګې په توګه یاد کړل چې له کلونو رئیس په ملي شورا کې د تصویب لپاره پاتې دي. خو د ولسی جرګې غړي عبدالرؤف انعامي امریکا غږ ته وویل چې د دغې جرګې د رخصتیو پر مهال څلور نوي تقنینی سندونه ولسی جرګې ته استول شوي چې پکې شل د قانون طرحې، لس نړیوالې معاهدې او 50 تقنینی فرمانونه شامل دي. د ولسی جرګې اصلي وظیفه جمهوري ریاست نیولې ده، سره له دې چې په دغو فرمانونو کې چې کوم شرایط اساسي قانون ویلي په پام کې نه دي نیول شوي. بیړنۍ اړتیا ورته نه وه. 12 ورځې چې د ولسی جرګې د کار پیلېدو ته پاتې شوي دا فرمانونه راغلي. باید 15 ورځې مخکې چې ولسی جرګه خپل کار پیلوي دا فرمانونه راغلي وای. هغه شرایط هم نه دي پوره کړي. د ښاغلي انعامي پر وینا د ملي یووالي حکومت په دوره کې د دریو قواو خپلواکي خپل مفهوم له لاسه ورکړی او هڅه شوې ده چې قضایه او مقننه قوه د اجرایه قوې د مامورینو په څیر دنده ترسره کړي. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ولسی جرګې لخوا استول شوي ټول تقنینی اسناد له ځنډ پرته د سناتورانو لخوا تر کار لاندې نیول شوي او په تیرو دریو میاشتو کې اووه نړیوال میثاقونه او څلور قوانین تصویب کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال له دوی سره هیڅ داسې تقنینی سند پاتې نه ده چې په اجنډا کې شامل شوی نه وي.
میاشتې څه ګډې وډې تېرې شوې، اګر چې موږ سره د تېرې ولسی جرګې نه چې د شپاړسمې دورې نه آخر وخت کې چې څه قوانین راغلي وو هغه موږ تصویب کړي دي. په دې څلور نیمو میاشتو کې چې اوس یې تقریبا درې میاشتې موږ تر کار ترسره کړی ده، په دې کې خوشبختانه ولسی جرګې واقعا په زړه پورې کار د قوانینو په باره کې وکړ. ډېر قوانین یې تصویب کړل، موږ تېره ولېږل.
د حقوقي چارو کارپوهان د تقنینی چارو په نیمګړتیاو کې دواړه حکومت او ولسی جرګه ګرمه ګڼي او وایي ملي شورا په دې برخه کې لازم ظرفیت نه لري او حکومت هم دغه تشې ته په کتو له اساسي قانون څخه ناوړه استفاده کوي. د افغانستان د حقوق پوهان د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د قانون جوړولو بهیر په 1300 کلونو کې له خپل اصلي مسیر څخه منحرف شوی دی.
په خپل پارلمان د دغه حالاتو عامل ده چې ولسمشر دې ته اړ کړی ده چې قانون په خپله قانون سره ټکر کړي او یا هم په غلطه استفادې سره او یا کله کله که په استفادې سره اوسي او هغه بیا بېرته په روحیه د قانون ګذاري سره په ټکر کې اوسي ته استفاده شوې ده.
د هغو شمیرو په اساس چې د جمهوري ریاست دویم رستیال سرور دانش نن شریک کړل، په 1350 کلونو کې څه باندې 1450 قوانین، مقررې او تقنینی فرمانونه د ملي شورا او حکومت لخوا تصویب شوي دي. د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو په اساس دغه وزارت په روان لمریز کال کې 50 تقنینی سندونه د قوانینو کمیټې، کابینې او ملي شورا ته د اجرااتو لپاره استولې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا یو پوخانی ډیپلوماټ او د بحران ډلې د پروګرامونو مشر لوریل میلر وایي چې په افغانستان کې د پوزیانو د کمیډل پلان د سولې خبرو سره تړاو نه لري. په موکړې د رپورټ ته
President Trump may soon announce
ولس مشر ټرمپ خای ډیر ژر اعلان وکړي چې څلور زر امریکایي عسكر له افغانستان څخه وباسي. سناتور لینزی ګرام هم ورته اشاره وکړه دا به د افغانستان له امنیت او ثبات سره څمرسته وکړي. آیا دا کار د طالبانو سره د سولې په مذاکرات پورې اړه لري؟
Well I don't have any inside information on that.
زه خصوصي معلومات نه لرم خو د خپل معلوماتو لمخې ویلای شم چې د سولې په روانو مذاکرات پورې اړه نه لري. زه فکر کوم دا جلا پریکړه ده چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز په حضور پورې اړه لري. د امریکا پاوز په دې باور دی چې دوی د یو څه بدلونونو نه وروسته کولای شي نامعلوم وخت پورې هلته پاتې شي. لبل پلوه دا هم مهمه ده چې د څلورو زرو عسکرو په کمیدو سره د امریکا د عسکرو شمیر بیرته هغه شمیر ته ورسیږي چې کله ولسمشر ټرمپ د خپل جمهوري ریاست په کار پیل وکړ. دا پښتنه لا هم په ځای پرته ده چې آیا له افغانستان څخه به په بشپړ توګه په راتلونکي کال کې د امریکایي عسکرو وتل پیل شي کنه. یا دا چې د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان واقعا په ولسمشر ټرمپ پورې اړه لري؟
تاسو
وویل چې د دې پښتنې ځواب لا نشته چې د به ټول عسکرو باسي او کنه. تاسو څه فکر کوئ چې د ټولو عسکرو له وتلو نه وروسته د افغانستان حکومت دوام کولای شي؟
predict with perfection what
تاسو پوهیږئ چې دا ګرانه ده چې څوک د آینده بشپړه وړاندوینه وکړلای شي چې څه به پیښیږي. خو زما او د ډیرو نورو له ارزونو نه داسې ښکاري چې که د امریکا پاوز او د ایتلافي قواوې له افغانستان څخه د سولې له معاملې نه پرته ووزي نو د تشدد کچه به په افغانستان کې زیاته شي. طالبان به هڅه وکړي چې د وتلو د معاملې نه ګټه واخلي او د نورو سیمو د نیولو هڅه وکړي. دا توقع هم شته چې د حکومت له خوانه به تر ډېرې زیاتې اندازې پورې مقاومت وشي. نورې ډېرې غیر رسمي قواوې به هم د طالبانو د پرمختګ لپاره هڅې وکړي. نو دا حالت څرګندوي چې یو پراخ او څو اړخیز کورنۍ جنګ به په افغانستان کې پیل شي.
طالبان هر وخت غوښتنه کوي چې امریکایي قواوې دې په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووزي څو دوی وکولی شي چې رژیم نسکور کړي. په دې توګه به افغانان له 13 کال جنگ نه وروسته هیڅ هم ونه لري.
Maybe it's difficult to say.
دا اټکل ګران دی. زما مطلب دا دی چې که طالبان په خپل هغه ادعا کې په حق وي چې وایي دوی د مذاکراتو له لارې له حل سره موافقه لري او د امریکا د عسکرو وتل به له موافقې نه وروسته او د موافقې یوه برخه وي، نو دا مسله په افغانستان کې یو بل ډول تصور رامنځته کولی شي. نظر دې ته چې له موافقې نه پرته عسکر وایستل شي. البته زه په دې نه پوهیږم چې د طالبانو د مشرانو په مغزو کې څه دي، خو زه فکر کوم چې دا منطقي خبره ده چې داسې فکر وشي چې طالبان هم په دې پوهیږي چې نظامی بریا ته لاره اسانه او چټکه نه ده.
سناتور لینزی ګرام د بګرام پر هوایی میدان لبرید نه وروسته وویل چې د سولې مذاکرات دې تر هغه وخت پورې ودرول شي څو پورې چې اوربند نه وي شوی. د ولسمشر غنی غوښتنه هم همدا ده. تاسو څه نظر لرئ؟
rather strongly disagree with
زه په دې برخه کې له سناتور ګراهام سره د دې مسلې په تحلیل کې د نظر اختلاف لرم. زه په دې باور یم هغه دا هم ویل چې په کار ده له پاکستان سره مذاکرات وشي. د اوربان په مسله کې زه دا وایم چې دا مطلوب کار دی چې اوربان وشي او هر څومره چې ژر وشي، ځکه هر ورځ په افغانستان کې یو غمیزه رامنځته کیږي. خو کله سیاسي پلاوه ورته وکتل شي نو زه ویلی شم چې دا توقع نشي کېدلی چې د سولې له خبرونه مخکې د اوربان وشي، ځکه طالبان دا په خپله ګټه نه بولي چې د سولې د خبرو له پیل نه د مخکې اوربان وشي. دا ناسمه خبره ده خو دا یو واقعیت هم دی. له همدې عمله په کار ده د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړ شي.
پرزیدنت غنی
ولسمشر غنی په بهرنیو هیوادونو کې د طالبانو د خوندي ځایونو د بندولو غوښتنه کړې ده، مطلب به پاکستان وي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان به دا کار وکړي؟
completely no
نه، زما مقصد دا دی چې موږ د څو کلونو تاریخ لرو له پاکستان سره. په دې توګه په اسانۍ سره د دې پوښتنې ځواب ویلی شو. زه فکر کوم پاکستان اوس نسبتا له تیر کال رئیسې مرسته کوي. له کوم وخت رئیسې چې سفیر خلیلزاد له طالبانو سره مذاکرات کوي، پاکستان یې ملاتړ کوي او طالبان یې مذاکراتو ته هڅول، ځکه چې د پاکستان په ګټه کار دی چې دا وګوري چې دا مذاکرات کامیابیدلی شي.
You have envisioned a plan.
تاسو د افغانستان د سولې لپاره یو پلان طرح کړی دی. په دې کې له سولې نه وروسته تاسې د طالبانو نقش ته په کوم نظر ګورئ؟
Yeah. So what I've put together and it's now published
and هغه وړاندیز چې ما کړی او خپور شوی او اوس هر څوک ورته لاسرسی لري. یو شمیر نظرونه دي چې ما راټول کړی دي. دا د امریکا لیدلوری یا زما او ستا شخصي نظر یا پلان نه دی. دا د ډیرو خلکو او زما د همکارانو د تحلیل او څېړنو په اساس شوی دي. دا ځکه د سولې د تړون په بڼه لیکل شوی چې ما فکر کاوه چې دا به د خلکو لپاره یوه ګټوره لار وي چې په خورا مشخصو شرایطو کې وګوري چې جوړ جاړي ورته څه ډول شونه ښکاري. په دې کې ډېرې لارې شاملې دي. په دې کې یوه ستونزه دا ده چې هیڅ اړخ په ځانګړې توګه طالبانو روښانه او مشخص دریز نه دی څرګند کړی چې دوی څه ډول خبرې اترې غواړي. بله ستونزه دا ده چې په هر ډول خبرو اترو کې په ځانګړي ډول د سولې په خبرو اترو کې د خبرو اترو په جریان کې د دواړو خواوو په وضعیت کې بدلون راځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د تیرو درې ورځو راهیسې د خوست په خار او ولسوالیو کې په کلدارو سخت بندیز لګیدلې. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت ته.
د شاوخوا یو نیمې اونۍ لپاره لپسې عامه پوهاوی وروسته د تیرو درې ورځو راهیسې په خوست خار او د ولسوالیو په بازارونو کې د پاکستانی کلدارې پر اکړې ورکړې بندیز لګیدلې. ګډ امنیتي ځواکونه په خوست خار کې مارکیټ په مارکیټ او کوڅه په کوڅه ولاړ دي او سوداګري زراکړه ورکړه ساري. خلک هم د افغانیو ترویج ته خوښ دي او دا پروسه تر ډیره بریده بریالۍ بولي.
زه تجارت د خوست ولایت اوسیدونکی یم. موږ په دغه جدي اقدام نه ډیر خوشحال یو چې کلدوره بند شي او افغانۍ چلان شي، ځکه چې خپل افغانۍ افغانستان ریپایدو، خپل وطن ته به اقتصاد او ګټه رسیږي. ان شاء الله دا کلدوره به بندي که د خدای خوښه وه، ځکه چې دایمي حکومت ته دایمي میر پلور دی. ان شاء الله دغه چې کیمه خوښه کې کنه هغه به ان شاء الله سر ته رسیږي، خدای دې ورسي.
د تیرو درې ورځو په موده کې د یو شمېر هغو دوکاندارانو چې ګوندې په کلدارې سودا ورکړې، دوکانونه یې تر یوې مودې پورې تړل شوي او ځینې کسان بیا نغدي هم جریمه شوي. په ټوله کې د افغانۍ د ترویج دغه پروسه ښه ارزول شوې، خو په ځینو مواردو کې یو شمېر خلک د افغانۍ د وړو نوټونو د ویشلو او د نرخونو د کنټرول په اړه د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي.
نوم مې باد خان زازای د خوست ولایت. افغانۍ رسیږي نه دومره خلکو ته، دا څومره خلک خوست کې دي دا افغانۍ نه رسیږي. د په خاطر دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې افغانۍ هر شي ته باید خپل نرخ وټکي. افغانۍ باید روړي که نه وي ارزه نه وي افغانۍ پیدا کړي، ځکه چې که افغانۍ نه وي مجبوري موږ په کلدورو سودا کوي. زه ونه خلم بلې وخولې بلې وخولې بلې وخولې، ځکه افغانۍ ټولو خلکو سره شتانه سروپانو ته چې ویر شي وړې در کوي نه غوټې در کې غوټې څوک درته متوینه.
په ورته وخت کې د خوست ولایت مقام د دفتر رئیس متی الله احمدزي چې د افغانۍ د ترویج په اړه یې خبري کانفرنس ته خبرې کولې، وویل چې د افغانۍ د وړو نوټونو ستونزه هواره شوه.
هغه هټیوال او هغه خاریان چې زموږ وړو افغانیو ته اړتیا لري یا په دوکانونو کې وړې افغانۍ ورسره نه وي، دوی ته به د افغانستان بانک لخوا نه وړې افغانۍ هم ویشل کیږي. د اړتیا پر مهال که چیرته دوی ته ونه رسیږي، دوی کولی شي چې افغانستان بانک او نورو بانکونو ته مراجعه وکړي، وړې افغانۍ دوی ترلاسه کړي.
په تیرو څو کلونو کې هم په خوست کې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي او د افغانۍ د ترویج ځینې ناکامې هڅې شوې وې، خو دا ځل داسې بریښي چې ګوندي حکومت په دې برخه کې برلاسی دی. د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته کله چې افغان مهاجرین خپل وطن ته راستنېدل، د هیواد یو شمېر نور ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاکستانی کلدارو چلند معمول شوی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کندوز کې د ښځو چارو مسولین وایي هغه نارینه چې په جګړو کې د بدن غړي پرې شوي وي، تر نور زیات په کور کې د ښځو سره جنجالونه کوي او علت یې رواني ستونزې ګڼل کیږي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی تاسو ته راوړو.
په کندوز کې د ښځو چارو مسولین وایي چې د جګړو قربانیان رواني ستونزې پیدا کوي، کورنۍ ژوند یې هم مناسب نه وي او په کور کې له نورو غړو سره تاوتریخوالی کوي. دوی وایي جګړې له دې پرته چې له کورنیو څخه یې سرپرستانه اخیستي، هغه نارینه چې په جګړو کې معیوب شوي رواني ستونزې پیدا کړي دي. یو میرمن چې میړه په جګړو کې معیوب شوی وایي چې جګړو د دوی ژوند له هر اړخه تریخ کړی دی او لکله رئیسی چې خاون معیوب شوی ترمنځ جګړې زیاتی شوې دي.
دا زړه دست مره مېده کده قطع چاکو شمه مرزده قطع چاقه مرزده او روزه کده دکانه که قطع چاقه زد زرنجالار چق زدم خلاص کرد. 30 سال شد ارسی مولدم ندارم من حیاتی کده لیافتوزی کده کار مردم کده دم امر نون دادم.
هغه وای چې په خوای خاون پامنیتی ارګانونو کې دنده درلوده خو لکل رئیسی چه جگڑا کی یو پخه قطع شوی لحقی و روسته پا کور ناست ده.
بعد از همه مایب کشد دوی خیلی دیگه زیافه خوشنت امرویم زیاد کده. دو سال جور بود 28 سال میشه مایب بسته. خو خیلیز مدام اونجا راحت بانه پیش میکنه ای میکنه. خونه بیادار من رو نمیمونه اول این میانه ده یک جای زندگی میکنم. در وزن قلت انداخته به امسی گریان کده آمده.
نموری وای چه ده وحل و توانی لری خو لکورا پا شللوی دی رزوریگی.
15 بار مسفیتا برده. اما اولایا برده مسفیتا برده. حتی زامن گرفته زامن شده. ایش نمیشه. خو خیر است. لدشا بیادار جان تمال دارم. چرا از اولی بیرون میکنه برو هر طرف که میرد با کارم نیست. تابکه پیش ای گریان کده برم. پیش او گریان کده برم. در مرد خانه ببر.
ده قندوز ده خز و چارو ده ریاستی و کارکون که نهیده سیفی وای چه که ده کورانه غری ده یو بل حقوقو پیجنی ده جنجالون و مخانیول که ده شی.
یک مرد بفهمه که در قبال خواهر خود، در قبال مادر خود، در قبال خانم خود چی مسئولیت ها را داره و چی حقی داره.
که یو سره پا دی پویشی چه ده خور مور و خز حقوقی چه دی او خز هم ده کورانه ده غر و حقوقو پیجنی جنجالون لمنززی. اسیفی وایی هغه کورنۍ چې د خزی او میړه ترمنځ جګړه او جنجالونه کیږي پر ماشومان یې منفی اغیز کوي. هغه وایي چې د دغه ډول کورنۍ او ماشومان وقته یې رالویږي.
الله تو کوب قرار میگه ای یک تاثیرات بسیار منفی بالای روحیه طفل داره. طفل به میجه سر گوشگی رو به انزوا میشه.
که په کور کې وهل تکول کیږي پر ماشومان منفی اغیز کیږي. ماشوم ځان لکیږي او اقدمن کیږي او دغه شان رالویږي چې ټولنې ته په همدې شکل وړاندې کیږي او پر روحیاتو یې منفي اغیز پاتې کیږي. نوموړی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کورنیو ستونزو پېښې کمې ثبت کړي خو په عمومي ډول جګړې او اقتصادي ستونزې د کورنیو ترمنځ د جنجالونو زیږنده ده. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د صحت لپاره نړیواله اداره WHO رپورت ورکړی چې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو په شمیر کې کمی راغلی چې سیګرټ څکي. لیزا شلاین رپورت رالیږلې، زه یې درته در اورم. د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې د تمباکو خلاف مبارزه کې یو لویه کامیابي دا ده چې د سیګرټ څکونکو په شمیر کې کمی راغلی. د تمباکو استعمال هر کال شاوخوا 8 میلیونه کسان د وخت نه مخکې وژني. د WHO رپورټ وایي چې د تیرو دوو لسیزو کې د سیګرټ څکونکو نارینه په شمیر کې د زیاتوالي وروسته په لومړي ځل په دغه شمیر کې کمی لیدل کیږي. رپورت وایي چې 8 میلیونه کسانو د برخینا شاوخوا 1.4 میلیونه کسانو د سیګرټو مشر روډیګار کریک وایي چې هم په دغه موده کې د نارینه ترمنځ د سیګرټ څکونکو په شمیر کې 30 میلیونه زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي اوس موږ په لومړي ځل د سیګرټ څکونکو په شمیر کې کمی وینو او زموږ اداره دا اندازه کوي چې د 2006 کال پورې به نور 2 میلیونه کسان د تمباکو استعمال پرېږدي. د 2015 کال پورې به شاوخوا 15 میلیونه کسان د تمباکو سکل پرېږدي. د تمباکو د کم استعمال معنی دا ده چې په ناروغۍ کې به کمی راشي او د وخت نه مخکې مرګونه به هم راکم شي. کرچ وایي چې د تمباکو د کارولو په کچه کې د کمښت نه دا څرګندېږي چې په دې لړ کې اقداماتو اثر کړی دی. په دغو اقداماتو کې یوې د لوړو مالیو لګول او بل په ولسي ځایونو کې د سیګرټو په سکلو بندیز لګول دي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اوریدل به یو نوی پاتې کړي. اوس ته دری برخې خبرونه اوریدل هم مه هیروئ. تاسو نه اجازه غواړو. له خدای سره.